پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دي کوم مشال رادیو په خبري کې راځي. زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له احمد الله وکړه.
لوبړې د مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان او امریکا د بارنو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په پروسا خبرې کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند په خوانی مشره بیگم نسیم ولی خان په 400 کې خاور ته وسپارلې شو او د اسرایلو جنگي الوتکو د غزه خار په یو شمېر ځایونو نن یو لړ هوایی بریدونه کړې دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان او امریکا د بارنو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په پروسه خپل منځي اړیکو او په سیمه ییزو چارو خبرې کړې دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د مې پر 14 په خپل اعلامیه کې ویلي چې د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن ته ډاډ ورکړ چې هیواد یې په افغانستان کې د امن او د سولې له پروسې کلک ملاتړ کوي. د نوموړي وینا وه چې له افغانستانه د فوجیانو په مسولانه ډول ایستل په تاوتریخوالي کې کمی دایمي اوربن او ټول شموله سیاسي جوړجاړي ته ترلاسه کولو لپاره د شته موقعو کارول خورا ارزښت لري. په اعلامیه کې د شاه محمود قریشي په حواله زیاته کړې شوې چې د افغانستان د شخړې اوږدمهاله او له سیاسي حل لارې سولې ته رسیدل د افغانانو سیمې او نړیوالې ټولنې ګډ مسولیت دی. له افغانستانه به د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر تر ټاکلې نیټې مخکې بشپړ شي. دا خبره یو غربي چارواکي چې د ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه معلومات لري د خپل نوم نه خودلو په شرط اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته کړې او ویلي دي چې خای د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د جولای تر لومړیو پورې بشپړ شي. دغه چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي ځکه چې د ځواکونو د وتلو څرنګوالی تر ډیره نه دی رسنیز شوی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې لمخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د سپتمبر 11 وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د عوامي نېشنل ګوند په خوانی مشره بیگم نسیم ولی خان د مې پر 14 ماخام په 400 کې خاور ته وسپارلې شو. نوموړي د ډیر وخت راهسې د زړه او شکر ناروغي درلودله او پرون سهار د 50 کالو په عمر کې په حق رسیدلې وه. د بیگم نسیم په جنازه کې د ګوند سینیئر مرستیال صدر امیر حیدر خان هوتی، صوبائی صدر ایمل ولی خان او د ګوند مرکزی، صوبائی او ضلعي عہدیدارانو نه علاوه د یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو استازو او په پېښور کې د افغان قونسلګرۍ غړو ګډون وکړو. عوامي نېشنل ګوند د نوموړي په مرګ د 3 ورځې ماتم اعلان کړی دی. د وسلوالو طالبانو د انشابی ډلې د مرستیال ملا عبدالمنان نیازی مړې پرون په هرات کې خاورو ته وسپارلې شو او زوی د هغه ځایناستې وټاکل شو. د راپورونو له مخې د ملا عبدالمنان نیازی د جنازې په مراسمو کې د طالبانو د انشابی ډلې سلګونه پلویان او غړو محمد خالد نیازی خپل مشر وټاکو. خالد نیازی مشال ویډیو ته وویل چې د خپل پلار لار به تعقیبوي.
زم د حاجي صاحب هیلې پوره کوم. د هغې هیلې او اهداف یو امن افغانستان او آرام او خوشحاله خلک.
ملا عبدالمنان نیازی د طالبانو په دوره کې د بلخ او هرات والی پاتې شوی و. په پاکستان کې کووډ 19 ناروغۍ په تیر یو شواروز کې نور څلور او یا کسان مړ کړي چې ورسره په دې هیواد کې له دې ناروغۍ د مړو شوو ټوله شمېره 19,609 واوړېدله. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیرو 24 ساعتو کې نورې 3,200 نه زیاتې تازه پیښې ثبت شوي چې ورسره د ټولو ناروغانو شمېر 8,80,000 نه اوړېدلی دی، خو په دې هیواد کې 9,290,000 نه زیات کسان له کرونا رغېدلي هم دي. او اخري خبر، د اسرایلو جنگي الوتکو د غزه خار په یو شمېر ځایونو کې د مې پر 18 یو لړ درانه هوایی بریدونه وکړل. د راپورونو تر مخه نن سهار وختي په لسګونو هوایی حملو دغه خار ولړزو. د اسرایلو دفاعي ځواک یا IDF ویلي چې جنگي الوتکې د غزه په تړانګه کې د حماس هدفونه په نښه کوي. اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په ایوا تلویزیونی وینا کې ویل حمله به پوره په قوت سره جاری ساتي او وخت به ونیسي. په غزه کې د جګړې له وجې 190 فلسطینیان وژل شوي، اخوا اسرائیل خپل لور ته د 10 کسانو وژنه تایید کړې. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي ادارې د فلسطینیانو او اسرائیلو سره د دوامدارې آرامۍ لپاره کار کوي او د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن د روان تاوتریخوالي په اړه د قطر، مصر او سعودي عربستان د بارنو چارو وزیرانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د خبرونو پای
مشال رادیو خبرونه مول احمد الله غوریدل په روانه خبرونه کې ودونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي سیال سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې ډاډ خولې چې حکومت یې د افغانستان د سولې پروسې کلک ملاتړ کوي. په دې اړه معلومات درکوو، د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبایي مشره بیګم نسیم ولی خان پرون په چارسده کې مړه او جنازه یې هم پرون ماښام په اولي باغ کې وشوه. د دې ګوند یو مخکښ وایي بیګم د پارټۍ په تنظیمي امورو کې ډېره سخته وه.
مشران د پارټۍ او هغوی نقل د ډسپلن یا د تنظیم خلاف ورزي به وشوه، نو پی پی به په هغې کې ډېره زیاته سختګیره وه.
په خیبر پختونخوا کې د کورونو دننه ګنډل او کشیدکاری کوونکې ښځې وایي که حکومت ورسره مرستې وکړي نو د دوی کار او اقتصاد به ښه شي. او د سواد د مټي تحصیل یو اوسیدونکي وایي په تېرو څو ورځو کې هلته شوې ګلایې د خلکو فصلونه ورخراب کړي دي.
خاصګردار کوټ شنګواټۍ جورا شیرپلمه پورې یو ځای د زنې نه پاتې شوی، خاصکر په مټو تحصیل کې چې پای باندې درې پیره څلور پیره ګلۍ نه شوي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع تر ازو د پاکستان او هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د معلومات تر مخه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د مې پر 14 په ټلیفوني خبرو کې خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن ته ډاډ ورکړی چې حکومت یې د افغانستان د سولې پروسې کلک ملاتړ کوي. دواړه مشرانو د دې ترڅنګ پر نورو مهمو سیمهییزو موضوعاتو هم خبرې کړې دي چې حال یې نن سهار په اسلام آباد کې زموږ خبریال طاهر خان راکړ.
امریکې د خارجه وزیر انتونی بلینکن په ټویټر باندې یو مختصر د پاکستان خارجه وزیر سره د ټلیفوني خبرو په اړه چې کوم ورکړي د هغه یو خبره دا کړې ده چې یو خو خبرې د پاکستان خارجه وزیر سره ډېرې ګټورې وي او د پاکستان د ترهګرۍ د شدګردۍ پر ضد چې کومې وعدې دي هغې باندې خبرې شوې ده. افغانستان سوله کې همکاري جاري ساتلو باندې خبرې شوې دي او د سیمې ثبات سلامتیا د حمایت په اړه باندې هم خبرې شوې دي. او بیا دا وایي چې پاکستان سره په ګډه باندې راتلونکي کې په د شراکتدارۍ په بنیاد باندې همکارۍ ته او تعلقاتو ته دوام ورکول غواړي. دا خو د مختصر خبر دی، لیکن د پاکستان د خارجه وزارت نه چې کومه بیانیه خپره شوې ده، یو خو پکې د پاکستان خارجه وزیر امریکا سره د شراکت دارې وسیل بنیاد او یو جامع هر اړخیز تعلقات او اقتصادي همکارۍ ته او بیا سیمه ایز کوم اتصال دی پروژکټونه دي په سیمه کې او فورمن جنوبی آسیا. دا خبره اولنې شوې ده، بیا د افغانستان خبره هم شوې ده. دا اول ځل چې زه ګورم د پاکستان زاړه بیانونه، دا بیان پاکستان خارجه وزیر اوس په افغانستان کې د اوربن خبره کړې ده چې اوربن ته ضرورت دی، اړتیا ده د سیاسي حل لپاره. بل پاکستان یو ځله خبره بکوله اوسې یو وار بیا کړې ده، خو لیکن دا وار مختلف انداز. پاکستان دا وایي چې په افغانستان کې سوله چې ده دا مشترک ذمہواری ده چې د افغانستان د ډلو دغه رنګ د نړیوالو د سیمه ایزو چې کوم هغه لوبغاړي دي هغه انډیوالان دي په افغانستان کې دغه یو رول دی دا غیزی موارده. نو بارا خواه ملاقات شوه دی و دی وقتی ضرورتو مو دی ملاقات تا و دو دوار وغار من چکم بیانون داده لیه غیر مصفت.
تبصره، شننه، خبرونه، ریپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او دا مشال اونیز خبرونه
زمان پا بپانا مشال ریدیو دات کام که
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبایي مشر بیګم نسیم ولی خان پرون په 14 کې په حق ورسېد او مړی هم پرون ماښام په اولي باغ کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی له مودې راهیسې ناروغه و او 80 کال عمر یې لاره. د هغې په جنازه کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي صوبایي او ضلعي عهدیدارانو ترڅنګ د یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو او غړو استازو هم ګډون وکړ. عوامي نېشنل ګوند د بیګم نسیم په مړینه د درې ورځني ماتم اعلان کړی دی. تفصیل شبیر احمد جان راکبی.
دا عوامی نیشنل گوند بنیاد اخوادون کی ارواخات خان عبدالولی خان کوروادانی بیگم نسیم ولی خان پرون ماخام ولی باغ چارسده کی خورو تا وست پارلی شوا. هغوی دا دیر وقت راسی دزلو او شوگر ناروغه اخکار وو او پرون دا اتوار پا سهر دا 85 کال عمر کی حق رسیدلی وا. دا دوی پا جنازه کی دا گوند سینر نائب صدر امیر حیدر خان هوتی، جنرل سیکرٹری می افتخار حسین شاہ، صوبائی صدر ایمل ولی خان، دا گوند گنشمیر مرکزی صوبائی او ضلعی عہدیداران علاوہ دا مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علماء اسلام فی، پیخور کے داغوان قونسلگر استازو، دا صوبے چیف سیکرٹری، دا وزیرستان نہ دا قومی اسمبلی غڑے محسن داول اور دا جون ہر میدان سرا تڑو لڑن کو پاغٹ شمیر کی گڈن وکڑو. تدوی جنازہ دا چار صدی دینی علی مولانا محسن سابحق صاحب ولی باغ کے پروش پھک بجے وکڑا اور ہمدالتا دا اخبل خاون خان عبدالولی خان اور دا اخبل زوی سنگین ولی خان پخوا کی خخا کڑے شوا. ولی باغ چار صدا کے دا پرون را سے دا بیلابیل سیاسی گندن مشرانو، حکومتی چارواکو، عام اولس او د ملک بیلابیل سیمونا ولی خان کورنۍ سره خواخوږی او دوال را روان دي. د باچا خان مرکز نخ پور شوی خبر پاڼه تر مخه بیگم نسیم کال نور لسوا شپږ دیرشم کې مردان هوتی کې د خدای خدمتگار امیر محمد خان کرا زیږیدلی وه او بیا نور لسوا سلور پنځوستم کې د خان عبدالولی خان سره واده وشو. دا د خان عبدالولی خان دویم ټبر وو او بیا کال نور لسوا پنځه اویایم کې سیاست میدان کی قدم کی خودو. کل چی ددوی د خوان په شمول زیاتره پښتانه سیاست دانان په جیلونو کې بندي وو. بیگم نسیم ولی خان د عوامي نیشنل ګوند موجوده مرکزی مشر اسفندیار ولی خان میرانا مور وا. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو اوریدونکو تاسو پر رپورٹ کې اوریدل چې د عوامي نیشنل ګوند په خوانی مشر بیگم نسیم ولی خان پرون د شاوخوا پنځه اتیا کلونو په عمر پچاس لده کې حق رسیده او ملته خاورو ته وسپارل شو. هغه په 1906 کال کې د مردان په هوتی کې زیږیدلې وه. د دې پلار امیر محمد خان هوتی د خدای خدمتګار تحریک د بنسټګر باچا خان نږدې ملګری و. بیگم نسیم په 1905 کال کې د باچا خان زوی ولی خان ته واده شو. هغه په 1915 کال کې هغه مهال عملی سیاست ته ووته کله چې وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د ولی خان په مشرۍ پر نیشنل عوامي ګوند بندیز ولګاو. عبدالحی کاکړ د بیگم نسیم ولی د سیاسي ژوند په اړه دا رپورٹ جوړ کړی دی.
بیگم نسیم علی خان په 1900 کې په داسې وخت کې عملی سیاست پیل کړ چې پاکستان د خپل تاریخ تر ډیر مهم پړاو تیرېدی او په دې هیواد کې د اپوزیشن او حکومت اختلافات اوج ته رسېدلي ول. دا اول وار و چې په پاکستان کې یو حکومت په اپوزیشن ګوند نېشنل عوامي پارټۍ بندیز لګوي او اپوزیشن لیډر خان عبدالولی خان په ګډون شاوخوا 50 مهم مشرانو باندې د غداری مقدمه جوړوي او هغوی په حیدرآباد زندان کې بندیانوي. نیب د پاکستان وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو له هغه وروسته ناقانونه وګرځولې چې کله د پیپلز پارټۍ یو مشر حیات شیرپاو په پېښور کې په بمی چاودنه کی وو بچل سو چې تورې په نېشنل عوامي پارټۍ ولګول سو. د دې وروسته د نه په سلګونو مشران او غړي ونیول سول. ګډ شمیر یا خوار لمخه یا دا مهال افغانستان ته ولاړل او پاته نور بیا د ممکنه نیولو له کبله خاموش سول. په دغه حالاتو کې د باچا خان هنجور د ولی خان میرمنه او د اسفندیار خان میرنې مور نسیم ولی خان ناڅاپه او په تصادفي توګه د سیاست ډګر ته راغله. په نیب تربندیز وروسته د 1915 کال په پای کې د پاکستان قومي اسمبلی غړي سردار شیرباز مزاری د نېشنل ډیموکراټیک پارټي جوړولو اعلان وکړ چې بیگم نسیم ولی هم ورسره ملګری سو. پښتون سیاستوال اورنګزیب کاسای په هغه ورځو کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن د بلوچستان صوبې جنرال سیکرټری وو. نوموړی د مې پر 14مه مشال ریډي ټول چې د او ځینو نورو ملګرو ټول سو چې کراچی ته ورسي چې هلته له بیگم نسیم او سردار شیرباز مزاری سره په غونډه کې ګډون وکړي.
مش اول زل دا ولی دل دا خپل پښتنې لباس کې و لیکن کم چې بیا دې د مش سره خبرې کولې په دا مېز کې بیا دا سې چې خبر ولم نه راغلی وسه. نو بیا چې هغه سوالونه په شروع کړو نو دې کړ دا چې دې ډیلینګ خپل غدا د مجلس څخه دې په انګریزي کې وسره وکړي. نو موږ ډیر زیات متاثر شو. نو سردار شیرباز مزاری ډیر زیات ځینې متاثر شو په دې کې چې دې سره دې سره دې د مجلس څخه واورې دي او هغه ډیر اطمینان وسو چې دا خو ما سره ډیر زبردست اوس ماته مشکلات ډیر اسانه سولې مشکلات می ختم شوې چې دا دوی په کمانډینګ پوزیشن کې ده.
بیگم نسیم علی خان پوره هڅه دا و چې حکومت مجبور کړي چې حیدرآباد سازش مقدمه ختم کړي او ټول نیول شوي مشران او کارکنان رخلاص کړي. دا مبارزه لا روانه وه چې په 1908 کال کې ذوالفقار علي بوټو ټول ټاکنې وکړي او بیگم نسیم علی خان د 400 او 300 سیټونو وګټل. خو اپوزیشن ګوندونو د بټو په حکومت په انتخاباتو کې د پراخو درغلوي تورونه ولګول او د پاکستان قومي محاس په نوم یې د نه ګوندونو اتحاد جوړ کړ چې نېشنل ډیموکراټیک پارټۍ هم برخه شوه. د سیاسي چارپوهان وایي په دې اپوزیشن تیری کې د بیګم نسیم ملي رول ډیر مهم و. د بوټو اپوزیشن ترمنځ مذاکرات وسول چې پکې د نورو خبرو ترڅنګ د نېشنل ډیموکراټیک پارټي هغه غوښتنه هم شامله وه چې حیدرآباد ټریبیونل دې ختم سي او ولی خان او نور کسان دې خوشې سي. اورنګزیب کاسی وایي دی په اسلام آباد کې په هغه غونډه کې و چې د اپوزیشن اتحاد یو مشر مولانا مفتی محمود پکې خبرې وکړې.
بیا چې دی سردار شیرباز مزاری چې میټینګ را وغوښته دغه د مفتی محمود، نو دا مجلس کښې شوی چې زه خو سر ده وغوښته بټو، نو ما ته یې دا راته وویلې چې دا حیدرآباد ټریبیونل نقطه ځینې وباسي چې تاسې څه مشوره ده. نو په دې کې نور خاموشه وو، هغه وویل چې به د سردار شیرباز مزاری او بیګم نسیم ولی خان دي په دې مجلس کښې. هغه ورته وویل ټیک دی، که تاسو دا وایئ چې دا نورې مسلې چې دي د حل کېدل دي، زموږ دپاره دا مسله بیا خپل ځان ته ډېر اهمیت لري. نو داسې دی که تاسو اګریمنټ ورسره کوئ، ان ډی پي به په پی این ای کې نه وي، بیا ان ڈی پی کو خپل سٹرگل جاری ساتھی سر سوئے دربار ٹریبل نہیں کھاتا سا مشتے تو مشکل ہم نہ پیدا کوتا اس خپل ایگریمنٹ کو کہ ان ڈی پی وہ اعلان کی چھ مجھ پینے سو جو بیا دی گرد ول چھنا دانی سکی دالے دانی سکی دالے مشتا سو نہ پریش دو بٹو تو بوائی چھ دا ٹریبل بہ ختمی
ورستا پانونا ساوا او او ام کال کی جرنال ضیاء الحق مارشلا ولا گولا او حیدرآباد ٹریبیونل ختم کر چھ پ نتیجہ کی ولی خان او نور مشران خوش اسول. خو بیگم نسیم ولی د کور څلور دیوالونو ته ستنه نسوه او سیاست ته دوام ورکړ. سیاستوال فرید طوفان چې له بیگم نسیم ولی خان سره ډیر نږدې پاتې شوی وای چې هغه د فیصلې ډیر زورور قوت درلود. فرید طوفان هغه ملاقات یاتوي چې کله د عظمتی او بیگم نسیم ولی خان د عوام نیشنل پارټي په استازیتوب د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره کړی وو. دا لیدنه دوی د 1999 کال تر انتخاباتو وروسته په خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړېدو لپاره کړی وو.
نواز شریف ما پخ کې ورته چې ما ته مخامخ چې ناسته ده، دا یو وزیر اعلی را ته ناسته ده، هغې ورته چې مبارک دي شه خپل وزیر اعلی پیدا کړه، زه وزیر اعلی توب نه کوم، زه خدمت کوم. دا چې کله د پیر صدر شاه وزیر اعلی کېده که نه، هغه وخت کې زمونږ تیس دن ملانو تو کوئی پس رہو زمونږ دا حق کې ده که نه. په هغه باندې ولی خان ورته وایي چې دا کار دې دا جسمان دې پورا نهوي، وزیر اعلی توب ونه کړي، مونږ نواز شریف سره ملاقات ته روان وو او حکومت جوړولو دپاره، او ممبران زمونږ زیات وو ځکه چې بی بی ورته وویل چې مبارک شه تاسې سړی وزیر اعلی کرا ته چې پښتو ویل شي.
بیگم نسیم الله خان په ګوند کې د آیرن لیډی یعنی پولادی ښځې په توګه مشهوره وه، ځکه چې هغه په مزاج کې ډیره سخته وه. د عوام نیشنل ګوند د مرکزی مجلس عملی غړی انجینیر اعجاز یوسفزی وایي چې دا په تنظیمي نظم و ضبط کې ډیره سخته وه.
دې به بالکل په تنظیمي معاملاتو باندې کمپرومایز دا په هغه کې ډېره ډېره سخته وه. ډېر نامتو خلک به وو مشران د پارټۍ، هغوی نقل د ډسپلن یا د تنظیم خلاف ورزي به وشوه، نو بی بی به په هغه کې ډېره زیاته سختګیره وه. په دې وجه دا په آیرن لیډی باندې مشهوره وه په پارټۍ کې. او خلک حقیقت دا دی چې دا به په کوم دغه کې وه، په یو غونډه کې به ناسته وه، نو هغه کې به ډېر یو ډسپلین او ډېر زیات د تنظیم مظاهره به کېده.
او بیا یو وخت داسې هم راغلی چې په 2018 کال کې عوام نیشنل ګوند د اختلافاتو ښکار شو، او همدغه آیرن لیډی یعنی پولادی ښځه د خپل زوی اسفندیار ولی خان په مشرۍ مرکزی مجلس عملی له ګونده وایستله. په 2013 کال کې بیگم نسیم د عوام نیشنل پارټۍ ولی په نوم ګوند اعلان کړ، خو په 2018 کال کې یې له اسفندیار ولی خان سره روغه وسوه او ګوند یې په عوام نیشنل پارټۍ کې ضم کړ.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سیلفی را سره اخلي،
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای جی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې. په خیبر پښتونخوا کې د کورونو دننه کاروبار کوونکې یعنی ګنډل او کشیدکاری کوونکې ښځې او همدارا د تربیتي مرکزونو مشران ښځې وایي د دوی کاروبار چون د صوبې اقتصاد ته ګټه رسوي، ځکه حکومت باید دوی سره مرستې وکړي او د روزنې چارې یې لا ښې کړي. دا ښځې زیاتوي دوی د خپلو صلاحیتونو په کارولو تر ډېره بریالی شوی چې خپل مالی ستونزې هوارې کړي. بلخوا صوبایي حکومت وایي د کورونو دننه د ښځو د وړو کاروبارونو لپاره د روزنې د پروګرامونو تر څنګ هغوی ته د قرضو ورکولو پروژې هم پیل کړي دي. تفصیل د انیسی اجمل په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې په کورونو کې کاروبار کوونکې ښځې غوښتنه کوي چې حکومت دې ورسره د روزګار پر مخ وړلو کې مرسته وکړي. د سوات اوسیدونکې بیګم چې د بنینونو او جامو ګنډلو کار کوي د مې په شپاړسمې مشال ریډیو ته وویل چې بغیر د سرکاري او غیر سرکاري ادارو په مرسته خپل روزګار کوي او د مالی ستونزو له وجې نشي کولی چې نور مشینونه واخلي او ځان له سنټر جوړ کړي. دغسی د چارسدی اوسیدونکې ندا خان وایي چې په وروستیو کې د یوې تربیتي ادارې څخه روزنه ترلاسه کړې او اوس د کټ څادر او پردو د ماشومانو جامو ګنډلو کاروبار کوي. هغه زیاتوي که حکومت ورسره د بجلی او مشینونو مرسته وکړي نو دا به په خپل کور کې دننه سنټر جوړ کړي او ګټه به یې ښه شي. ندا خان او بیگم له ووکیشنل سنټرونو یا تربیتی مرکزونو څخه روزنې ترلاسه کړې دي. په خیبر پختونخوا کې د مهال یو شمېر روزنیز مرکزونه فعال دي. په خیبر پختونخوا کې د روزنیزې ادارې هنی اکیډمي مشرانی لوفر سمی وای چې په صبح کې غړي جنکې د تعلیم ترلاسه کولو وروسته په کورونو کې کینی نو خبداوي چې تربیت ترلاسه کړي او خپل صلاحیتونه په کار راولي او روزګارونه پیل کړي. په پیښور کې د سفر تربیتی مرکز مشره نسیم ریاض چې په خپله اداره کې ښځو ته د ګنډلو میک اپ پخلی او د کاروبار پیلولو طریقې ښایي وایي چې په صبح کې د ښځو له روزګار سره نه یوازې د کورنۍ مالی مسئلې هواریږي بلکې د صبح اقتصاد ته ترې هم ګټه رسیږي. هغه زیاتوي د صبح د آبادۍ په مقابله کې د ښځو روزنیز مرکزونه ډېر کم دي نو باید حکومت دې اړخ ته پام وکړي.
حکومت له خو پکار دي کافي خوشن دي چې کومې ګورمنټ سلای سنټر وي نو هغه کوم لګیا دي چې دولس خوې بند کې ګورمنټ او نور په سیم لکه لګیا دي بندې ځکه چې کې پی ګورمنټ وایي چې را دي نو موږ له فائدہ نشته دي کنه نو فاینانشلی فائدہ خو لکه د دې خو مطلب دا دی چې یو خزي امپاور شي چې کله خزي امپاور شي نو بیا به اتوماتیکلی فائدہ بچ دی نو ملک ته رسیږي کنه نو زه خو چې څومره ان جی او سرکار کوم نو څومره خزي چې مونږ ټرین کوو الحمدلله هغه په بره په مخ باندې روان دي.
بلخو د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت ځانګړي سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته ویل چې موجوده حکومت د روزګار لپاره د قرضو ورکولو په مخه له اخوت ادارې سره د یو عرب روپو لوسنامه لاسلیک کړي چې پکې پنځه فیصده د ښځو لپاره دي.
خبر پښتونخوا حکومت چې دی په مختلف ډول تشکیل زده درامله یو سوشل ویلفیر کې ورته مختلف سنټرې دي په ټولو کې په کې دا ریجنل ګورنمنت چې په خې دا د شپنه شو په څه درې دو مصنوعات ورته چې دی نه بیا ټیفټه ده هغه یې په مختلف شو دا سکل ورته باید موبایل شو دا نو ټریډینګ دي دې سره سره انډستری ډپارټمنټ چې دی نو هغه یې په خپل ځان ریجنل ګورنمنت سنټر په نوم باندې داخل کړی او اوس د خیبر پښتونخوا حکومت د پنځو لکو نه تر شل لکو پورې بلا شک کردل او هغه به یوک لکه ځوانانو له ورکړي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د ځوانانو د روزګار لپاره د قرضو ورکولو په مخه سلور ارب روپۍ بیلې کړې دي. دغه سي د 2020 کال په دسمبر کې د خیبر پښتونخوا تکنیکی تعلیم او روزنې ادارې له اف اف اسټیل ادارې سره ځوانانو ته روزنې ورکولو د غي د روزګارونو پیلولو لپاره معاهده کړې ده.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ دی انٹرسٹ
لکه د زنانو طرف له خپل خر ریسپانس ما تر روان دي
سې پټي سزما کو سه هر څه غره نه ټول تل دي
ز بګر الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دین زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال لاډیونه
تاندې هلي
د بر سوات کروندګرو د باغونو مالکان وای دروانې می میاشتې په 14 او 14 شوې ګلای د دوی فصلونو ته لوی تاوان رسولې دي. دوی په خبره په 13 د شفتالو باغونه زیات وهلي دي. دوی له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. په صوبایي سملا کې د سوات خلکو یو استاد او د حکومتي ګوند یو غړی چې د حکومتي ګوند غړی هم دی وای د کروندګرو د تاوان موضوع بل اعلی وزیر سره شریکوي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د برسواد باغونو اتحادیې مشر شریف الله خان وایي چې دوه ورځې پرله پسې غلې د تحصیل مټي او چارباغ یو شمېر سیمو کې باغونه تباه کړي. دوی په وینا سواد کې هر کال 10,000 میټرک ټنه شلتالان کیږي چې پکې نیمه برخه د تحصیل مټي ده.
په دې کې ډېر کلی خراب شو دي، خاص کر د ارکوټ شنګواټۍ جورا شیرپلمه پورې، او بیا زمونږ په دې رسته طرف باندې چوپریال چوپریال سره لکه گزاره کړل، خو شوکډړه او ډیپانې او پکته باندې جوال یا بامخیلی او بوډیګرام سمبټ درشخیله صخره چې یو ځای په سواد کې دسه نه پاتې شوی، خاص کر په مټو تحصیل کې چې پای باندې درې پیر او څلور پیر غلې نه ده شوی. الله دې نور په موږ باندې رحم وکړي. حکومتي وخت لم ده په کار دي زمين زمیدارو سره سنه ستاون کې هغه د سری په شکل کې تدوانو په شکل کې
د مټي بامخیلی محمد نومان چې خپل باغونه لري وایي چې ټول باغ یې د غلې سره تباه شوی دی او راتلونکي کال کې بیا خپل باغ نشي لګولای.
جو خپل اوړو کې شان زمیدار يم، د 15-20 لک روپو زما نقصان شوی دی، او دسی و سره منګ چې وی نقد روپۍ زمنګ سره نوي منګ د ارتيانو نه روپۍ راوړو، او د دوايانو والنا دوايانی نسیا راوړو، او د سر والنا سری نسیا راوړو، د شلتالو د خرسېدو پورې دا زمنګ د ډیر وخت نه دا کاروبار دی. خو دا کوم غلې چې شوی دا ډیر زیاته نقصانی غلې شوی دا زمونږ په ډیر زیات توانونه شوی دي. 90% شلتالان چې دي هغه د پزمکو پراته دي، او 10% شلتالان په ونو کې دي، خو هغه هم د کار نه دي، بالکل بیکار دي، نه د خرڅولو دي نه د خوراک دي، ډیر زیات بیکاره شوی دي.
د ارکوټ عبدالرحمن وکیل چې خپل ځمکه او باغونه لري وایي چې د سیمې زیاتره باغوانانو او مالکانو ته لوی زیان اوړېدلی. اوس د حکومت دغه سیمه آپد زده کړي او متاثر خلکو سره دې مرستې وکړي.
90-95% باغونه چې دي هغه مکمل طور پر چې دي هغه تباه شوي دي. منګه د منیسټر محیب الله خان او زمنګه د وزیر اعلی صاحب نه چې زمنګه چیف منیسټر دی او د سوات مټي سره هم تعلق دی، داغه نه دا درخواست کو چیر اغه دلته کې دا علاقه چې دا افت زده قرار کی، او زمنګ دی خلکو ته چې دی مقامی زمیدار ته چې دی چې سونه جلد از جلد ریلیف کړي شي، او دی دیتا ریلیف ورکړي.
په دا غړمو د سیمه ایم پی ای او صوبایي وزیر زراعت محیب الله سره بیا بیا رابطه وکړه، ولې هغه سره رابطه ونه شو. خو دا هغه په ځای د سوات نه بل ایم پی ای او د ترقیاتي کارونو مشر په ځلکی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د باغونو په نقصان افسوس کوي، او د باغوانانو مسلو لپاره به په لویه کچه د وزیر الله خیبر پښتونخوا محمود خان سره لیدل کتل کوي.
ولې چې اګریکلچر یو وخت یې سیده په مامي کې دننه یا خلک خاص کله سواد کې د سواد کې افر سواد چې د مکمل اګریکلچر ده. ان شاء الله دا نمو به هم خلاص خپل طرفه به دا خبره مخکړه وړاندې ان شاء الله تعالی.
د سواد مټي باغوانان وای چې ګلې سره نصیب د باغوانانو مالکان متاثر شوي دي. دې سره هغه ټول خوارکخ چې باغونو کې به کار کوو، میوه به شوکولې او مارکیټ ته به رسولې ټول متاثر دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو دا اردن کو پا پیخور کے دا غرمی دولسنی بجے کی دن کی دی دا خبرونو لنڈیز لہ احمد اللہ اورو.
د پاکستان او امریکا د بارنو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په پروسه خپل منځي اړیکو او په سیمه ایزو چارو خبرې کړې دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د مئی پر 14مه په خپل اعلامیه کې ویلي چې د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن ته ډاډ ورکړی چې هیواد یې په افغانستان کې د امن او د سولې له پروسې کلک ملاتړ کوي. د افغانستان به د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر تر ټاکلې نیټې مخکې بشپړ شي. دا خبره یوه غربي چارواکي چې د ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه معلومات لري د نوم نه خپر ښودلو په شرط ایسوسییټډ پریس خبري اجانس ته کړې او ویلي دي چې ښایي د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د جولای تر لومړۍ پورې بشپړ شي. د امریکا د ولسمشر جو بایډن د پریکړې له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د ستمبر 11مه وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر بیگم نسیم ولی خان د مئی پر 14مه ماخام په 400 کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د ډیر وخت راهسې د زړه او شکر ناروغي درلوده او پرون سهار د 50 کالو په عمر کې په حق ورسېدله. عوامي نېشنل ګوند د نوموړي په مرګ د درې ورځې ماتم اعلان کړی دی. د وسلوالو طالبانو د انشاوي ډلې د مرستیال مولا عبدالمنان نیازی مړی پرون په هرات کې خاورو ته وسپارل شو او زوی د هغه ځایناستی وټاکل شو. د هرات والی عبدالوحید قطالی مشال ویډیو ته ویلي چې مولا نیازی 13/4 شنبه د ادرسکن او گزرې ولسوالیو ترمنځ په یو برید کې سخت ټپي شوی و. نوموړی د درملنې لپاره کابل ته انتقال شوی و چې هملته یې سا ورکړه او مړی یک شنبه هرات ته یوړل شو. او د اسرایلو جنگي الوتکو د غزي خار په یو شمېر ځایونو د مئی پر 14مه یو لړ درانه هوایي بریدونه وکړل. د راپورونو تر مخه نن سهار وختي په لسګونو هوایي حملو دغه خار ولړزو. د اسرایلو دفاعي ځواک یا IDF ویلي چې جنگي الوتکې د غزي په تړانګه کې یوازې د وسلوالو هدفونه په نښه کړي. په غزه کې د جګړې له وجې 190 فلسطینیان وژل شوي. اخوا اسرایل خپل لور ته د 10 کسانو وژنه تایید کړي.
مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سختو نښتو په دوام اسرائیلي چارواکو خبر ورکړی چې په غزه تلانګه کې د حماس ډلې د یو مهم مشر کور بمبار کړی دی. په دې هوایي برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. اخوا د اسلامي همکارو سازمان پرون له اسرائیل په غزه تړانګه کې د بریدونو د سمدستي بندولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم د اسلامي همکارو سازمان په ناسته کې د فلسطینیانو ملاتړ اعلان کړی دی. صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
د اسرائیل پوځوایي د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر یحیا سنوار کور یې په غزه تړانګه کې هدف ګرځولی. د سنوار د ورور کور هم بمبار شوی. د یحیا سنوار ورور محمد نومیږي چې د حماس ډلې د لوجستیک څانګې مشر دی. د اسرائیل پوځ نه دی ویلي چې په لسګونو وژل شویو کې د حماس ډلې دغه مشران هم شامل دي که څنګه. د فلسطین روغتیایي چارواکو پرون ویلي تیر یوه اونۍ نږدې 200 فلسطینیان په غزه تړانګه کې وژل شوي. د دوی په خبره 55 ماشومان او 3 ښځې په وژل شویو کې شامل دي. اسرائیلي چارواکو بیا ویلي د نښتو له پیله د حماس په راکټي بریدونو کې تر دې دمه 10 کسان وژل شوي چې پکې یو 15 ماشوم او یو اسرائیلی سرتیری هم موجود دی. د ملګرو ملتونو سازمان، امریکا متحده ایالاتونو او د اسلامي همکاریو سازمان د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د دې تازه کړکیچ د سمدستي درېدو غوښتنه کړې. د اسلامي همکاریو سازمان پرون د اسرائیل او فلسطین په تازه کړکیچونو یو بیړنۍ آنلاین ناسته جوړه کړې وه. د ناستې په پای اعلامیه کې پر غزې ترانګې د اسرائیل د بریدونو د سمدستي بندېدو غوښتنه وشوه. په اعلامیه کې د اسرائیل بریدونه غندل شوي او هغه یې د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو په ښکاره نقض بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم د اسلامي همکاریو سازمان په آنلاین ناسته کې ګډون کړی و او په خپلې وینا کې د فلسطین له خلکو سره د ملاتړ اعلان وکړ. د اسلامي همکاریو سازمان او مسلمان امت د یو ویاړلي غړي په توګه موږ له فلسطینیانو سره سولې ته د رسیدو او د هغوی د برخلیک د ټاکلو په هدف د مرستې لپاره چمتو یو. د افغانستان اسلامي جمهوریت یو خپلواک دولت د لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له مشروع غوښتنې قوي ملاتړ کوي. د اسرائیل او فلسطین نښتې د روژې له وروستیو پیل شوې کله چې فلسطیني لمونځ کوونکي په اقصی جومات کې د قدر شپې لپاره د عبادت په موخه ټول شوي وو. له نښتو وروسته حماس ډلې د اسرائیل په لور سلګونه راکټونه وویشتل. اسرائیل که څه هم اکثر راکټي بریدونه په هوا کې شنډ کړل خو په غبرګونې د غزې په تړانګه کې هوایي بریدونه وکړل. په بریدونو کې د الجزیرې ټلویزیون او اسوسییټډ پریس اژانس ودانۍ هم هدف ګرځول شوي او بشپړه له منځه تللي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي تر هغو به د فلسطیني وسلوالو پر ضد مبارزه دې ته دوام ورکوي چې اړتیا یې وي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکي له افغان حکومت غوښتنه کوي چې دوی د امنیت ترڅنګ د بیا رغونې پروژو ته پاملرنه ډېره کړي. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې نامنیو د کارونو نشتون د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی. بل لور ته د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د ولسوالۍ او لویو لارو امنیت یې ساتلی او په خبره یې چې په سیمه کې د امنیت له پلوه کومه جدي ننګونه نه لري. نور حال له نجیب الله الوخیل اورو.
د پکتیا د ځاځیاریو اوسیدونکو له افغان حکومت څخه د امنیتي حالت کې د خوالي لپاره د اساسي اقداماتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي یاد ولسوالۍ ته په غځېدلې لاره کې امنیتي ګواښونه شته. د ځاځیاریو ولسوالۍ اوسیدونکی بهرام وایي امنیت یوازې د ولسوالۍ مقام پورې محدود دی، یو بل ځای امنیت نشته.
صرف د ولسوالۍ په منځ کې امنیت دی، نور د ولسوالۍ نه یو خپل د خپلې څه امنیت نشته.
د ځاځیاریو ولسوال کفتان اخلاص هم د یاد سیمې د اوسیدونکو کوستون زی امنیتی اندخنې پر ځای بولی او له ولایتي ادارې غوړي چې دواړو برخو ته توجه وکړي.
دا لار لستون سره مخامخ ده، بیا بل خصوص د عجیب ځاځیو د متخیل ترمنځ دغه لار ډېر سخت درونه له ځنګلونو تیریږي او دلته مخالفین اکثر وخت راوځي او لارې په اوږدو کې چک پوینټونه ایجاد کوي. صداغه یو اساسي ستونزه ده او باید ورته توجه وشي.
په ځاځیاریوب کې د افغان ځواکونو دوه منصوبین رفیق او اسماعیل بیا امنیت ډېر د اندېښنې وړ نه بولي او زیاتوي چې
کله کله بس دښمن مینونه کېږه دي موږ ښه په کلکه هغه کوو ما ختمو بالکل ختم شي. امنیت په باره کې موږ ډاډ ورکوو چې ښه ډاډا څوک تلی راتلی شي سفر ښه په ډاډا سره کولی شي.
د دې نه ایست هم ټول ولس ته یعنی د عریف ځاځوی ولسوالۍ ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله
بلوری ته د پکتیا امنیه قمندان نجیب سرتیر وایي دوی په دوامداره توګه د لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې کنټرولوي او د ولسوالیو د قمندانانو سره له نږدې په اړیکه کې دي. نوموړي زیاته کړه د سرتیرو اړتیاو ته یې په وخت ځواب ویلی او په هیڅ ولسوالۍ کې ډېر شدید مشکل چې هلته د بیا رغونې د پروژو پلي کېدنه له خنډ او ځان سره مخامخ کې نشته.
ټولې پوستې مو کنټرول کړي دي، ورغلي یو نږدې نه د قمندانانو د ولسوالیو سره په مجموع کې د ټولو ولسوالیو سره مو د نږدې نه لیدلي دي. نو دوی هغه اړتیاوې چې وې هغه مو په وخت زمان ورته رسولې دي. اشای باته تجهیزات مهمات ټول رسولې دي. ان شاء الله موږ په هیڅ ولسوالۍ کې داسې خاص مشکل نه لرو.
ځاځي اریوب د پکتیا په ختیځ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه لرې پرته ولسوالۍ ده چې له ګردیز ښار سره شاوخوا 15 کیلومتره واټن لري. په دغه ولسوالۍ کې خلک له امنیتي ستونزو شکایت لري، خو له دې سره سره هم د خلکو په همکارۍ ټول ښوونځي او روغتیایي مرکزونه یې فعال او پرانیستي دي.
سازونه سنځیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او ښایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنځیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر،
دا هر څه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم 11 بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم 7 بجې.
مشال لري دوردونکو د روانې مې میاشتې په لومړیو کې دوه جنکو د چترال سیند ته ودانګل او خودکشي وکړه. دا په دې سیمه کې د زور په زور د ودونو د کورنۍ تشدد له وجې د نجونو او ښځو د ځان وژنې له زیاتېدونکو پیښو یوه یادېږي. د بشري حقوقو فعالان پر حکومت غږ کوي چې دې مسلې ته ځانګړې توجه وکړي. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي هڅه کوي چې پولیس کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی پیدا کړي. په چترال کې د ښځو د ځان وژنې پر موضوع پر استاو کې په اردو ژبه د مختصر دورانیه یو فلم دریا کې اوس پار هم جوړ شوی چې په امریکا کې درې جایزې ګټلې دي. د فرخندې اسد په رپورت کې نور معلومات وو.
دا د هغه مختصر فلم بګونه دی چې په چترال کې د نجونو پر خودکشیانو جوړ شوی دی. د دریا کې اسپار په نوم په دغه فلم کې خودل شوی دی چې جنکۍ څنګه د خپلو مسلو د ناخوښۍ ودونو او د کورني تشدد له وجې خودکشیانې یا ځان وژنه کوي. د روانې میاشتې په پیل کې په چترال کې دوه نجونو چې خپلوانې هم دي د چترال سیند ته پر دانګلو سره خپل ژوند ختم کړ. په دغو کې یوه 20 کلنه ګلفام بیبي او 19 کلنه رخ دوانا د تیرې چواد اوسیدونکي وي. هم په روانه میاشت کې په سنوغر سیمه کې یو 9 کلن هلک هم خودکشي وکړه. په چترال کې خلک وایي د ټولنیزو مسلو، غربت، بیروزګاری او په زوره ودونه هغه مهم وجوهات دي چې له وجې په ځوان کول خاص کر جنکو کې خودکشانې زیاتې شوي دي. په دریا کې اسپار فلم کې خودل شوي دي چې په چترال کې نجونه څنګه د کورنیو مسلو له وجې د ذهني پریشانیو ښکار شي. دغه فلم په امریکا کې نړیوالې واډونه هم ترلاسه کړل. د فلم پروډوسر نګهت اکبر شاه چې په امریکا کې اوسېږي مطبوعاتو ته ویلي چې د خپل هم د چترال سره تعلق لري او په دې وروستیو کې چې کله چترال ته لاړه نو هلته د جنکو د ځان وژنو پیښو پریشان کړه او ځکه یې پر دغه موضوع کار وکړ. په سوات کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې د اویکننګ مشر عرفان حسین بابک مشال ریډیو ته وایي په سوات او چترال کې اکثره ښځې د کورنیو مسلو له وجې ځان وژنه کوي او یا د ځینو کورنیو مسلو له وجې داسې وژنو ته د خودکشیانو نوم ورکړل شي.
کورونا چې کله تیر کال نه شروع شوی دنو په دې لاک ډاون په دوران کې موږ ډېر زیات کیسز موږ ته رپورټ شوي په هغه ټایم کې چې آفیسز او دغه زموږ کولاو نو د هغې لاس سره یو طرف ته بېروزګاره شي یا د هغه ته نوکرۍ نه تلو یا د کار د کولو موقع نه ملاوي یو دویم دا چې هلکه په کور کې کښېني نو بیا لکه فرسټریشن ټول هغې په فیملی باندې وباسي.
د چترال د هیومن رایټس پروګرام په نوم د بشري حقونو یوې غیر سرکاري ادارې تر مخه په دغه سیمه کې د 2012 او 2018 کال ترمنځ 150 خزو ځانونه وچلي وو. صوبای حکومت په دغه اړه د معلوماتو راټولولو لپاره په 2013 کال کې یو کمیشن هم جوړ کړی وو. د خیبر پختونخوا د اقلیتونو چارو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیرزاده مشال ریډیو ته وایي په دغه اړه د ولس د بیداری لپاره د مقامي انتظامیه او له ولس سره په شریکه کار کوي.
اپر چترال کی خلک ډیر ایجوکیټډ دی زیاده تر اور جاب اور روزگار سے موقع نشته نو داسی یو سیٹیسفیکشن نه نو هغه لا وجه دا خودکشیان نظر کیږي داسی وو خودکشیان ما وادونو په دغه هم کیږي لیکس ته یو جنې مرضی باندې ونه شي یا هغه مرضی دا دغه ملو نه شي نو داسی هم خودکشی کیږي دغه لپاره پیرنټس اویرنس پروگرام.
چترال چې خپل زوړ تاریخ او ځانګړي دود دستور لري دغلته د بشري حقونو ادارې وایي ځینې وختونه چترالۍ نجونې د واده په نوم د هېواد نورو برخو ته خرڅې کړی شي او ځینې د ناخوښۍ د ودونو، غربت او کورنیو مسلو له وجې هم ځان وژنه کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا اے ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د بشری حقوقو فعالان او ځای ولسوالۍ د خیبر پختونخوا په ملکنډ او قبایلي ضلعو کې د حکومت لخوا غیر قانوني ګرځول شو وسلوالو سختري زور ډلو یو ځل بیا سر راپورته کړی دی. د دوی په خبره د وسلوال په بیلابیلو نومونو په جماعتونو ګرځي او له خلکو چندې ټولوي. بلخوا حکومت ادعا کوي چې په سیمه کې تر کامیابو پوځي عملیاتو وروسته امنیت ښه شوی او وسلوالې ډلې په منظمه توګه خپلې هلې ځلې نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې له دې سیمو د هدفي بریدونو رپورټونه هم وخت په وخت خپرېږي. د شاهین بنیری رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا په ملکنډ سیمه کې ولسی استازي او د حقونو فعالان وایي چې په بنیر، کوزدیر، ملکنډ، سوات او باجوړ کې وسلوالو ډلو بیا خپل هلې ځلې پیل کړې دي او د خپل سغدریزه ایجنډې د لاندې د خلکو نه چندې او د جګړې لپاره مرستې غواړي. د کوز دیر اوسیدونکو او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو فعال شاه خالد محمد پرون مشال لیډو ته وویل چې په دې کې هغه ډلې هم دي چې د حکومت لخوا ورباندې بندیزونه لګول شوي دي.
په ملکان کې او په چکدره باندې جیش محمد والا ډېر زیات دي. په میدان علاقه باندې چې کوم دی حزب المجاهدین والا دي په لور ډېر دي. په تی مرګره باندې چې کوم دی نو بیا د لشکر صیب والا کوم حافظ شهید چې دی هغوی اوس په مختلفو نومونو باندې په کلو په سطح باندې کار کوي چې مونږ وشي نو سړی پاس یو ویره د افغانستان د جهاد لپاره چې کوم دی نو چندره او تاسو مهرباني وکړئ او بس مسلمانان مونږ چندره کوي.
د خیبر پختونخوا کوز دیر په کال 1992 درې نوي کې د صوفي محمد په مشرۍ د تحریک نفاذ شریعت محمدي د هلو زلو مرکز پاتې شوی دی او په کال 2008 کې پکې د پاکستان پوز د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو پر ضد عملیات هم کړی وو. ل سیمې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سېنېټر هدایت الله خان وایي باید حکومت د سیمې د امنیت په خاطر د هر رقم غیر قانوني هلو زلو مخه ونیسي.
اسپیشل برانچ پرینٹ دے سٹور سٹور مو کی دار اسٹری ال آغا پدے وان سارے جی دی جے دوالی پر ٹائم ول دار حکومت کار دے کہ پر اس کا سوگ دے دہشت گردی دے پارا آغا کی یا راغی مرگستیا تاغے دے باقاعدہ پڑھاگے شی اور راغی خلاف قانون ہوش.
دا په داسې حال کې دا چې له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د مې په شپږمه د پاکستان ولسمشر ته په یو خط کې لیکلي دي چې په سیمه کې د امنیت په خراب وضع او دغلته د وسلوالو ډلو په بیا منظم کېدو دي د پارلیمان شریک غونډه راوبلل شي. د پاکستان د سینټ یو بل غړی او خیبر پښتونخوا کې د جماعت اسلامي مشر مشتاق احمد خان وایي د سیمې ولسونه له وړاندې ډېر ځپلي شوي دي او باید نوره داسې پالیسي پر مخ لاړه نشي چې د سیمې امنیت د خطر سره مخ کی.
ټارګټ کیلینګ روان دی، ماین بلاستینګ کی صورتحال د امن امان خراب دی. په دې سره سره هغه هم پهلو همګیر انداز سره نظر انداز دي، هغه په قومي بهیر کې شریک نه دي، په قومي ترقیاتي پروجیکټس کې د هغې خپل جایز حق نشته. بورډ او بیک طالبان او مطلب دار هلته موجود دي. دا انتهایی قابل مذمت خبره ده. د پښتون خوره او پښتون اولس دا د دې مقاصد لپاره د طویل وخت نه ریاست استعمال کړی دی. دا ډرامه نور بندول پکار دي.
په دغه اړه مو د ملکند کمشنر ظهیر الاسلام سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو او د حکومتي دریز لپاره مو چې کله د واکمن تحریک انصاف د دوو صوبایي وزیرانو سره رابطه وکړه نو هغوی پرې د ستبصرې کولو نه ډډه وکړه. له دې وړاندې په شمالي وزیرستان کې د پولیسو مشر مشال لیډو سره په خبرو کې منلي وو چې دغلته ځینو وسلوالو یو ځل بیا خپلې هلې ځلې پیل کړي دي. بلخوا د پاکستان پوز وخت په وخت ادعا کړې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو شبکې له منځه وړي دي او د پوره امنیت پر ځای کولو لپاره اوس هم په ځینو سیمو کې عملیات دوام لري. د پوز یو پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو پو محمود شاه وایي چې حکومت په جنگځپلو سیمو کې خپل واک په ځای کړی دی او وسلوالې ډلې په منظمه توګه هلې ځلې نشي کولې.
دا خلک ډېر په پټه باندې اوسي او ناڅاپه جومات کې اتریږي یو چندرا کې هغه لږ وخت کې چې کوم دی نو په ریسپونډ کېږي شي پولیس ملیس والی نو راوی نشي کمی بس دی دغه سي لږ دی رکی خو زما په خیال هغه اوپن دی دی چندر نشي جمع کولی. زما په خیال خو اوس هغې ډېر کمزوري دي، تقریبا نشته، بلکې زیات پروپیګانډا ده هسې خلک لري.
دا یادونه وړ ده چې په نږدې موده کې په قبایلي ضلعو کې د هدفي بریدونو پیښې هم ډېرې شوې دي. د سیمې نه د رارسېدلو راپورونو تر مخه روان کال په شمالي وزیرستان کې 40 هدفي بریدونه ترسره شوي دي چې پکې قومي مشران او عادي وګړي په نښه شوي دي. ځایي ولس او چارواکي وایي چې پروس کال دغلته ټول شپږ څلوېښت هدفي بریدونه ترسره شوي وو چې پر ضد د ځایي ولس لخوا پراخ احتجاجونه هم شوي دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو سازوی وبلا موجود ملکن ولسو په خیبر د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو ځینې غړو د مے پر 15 مشال اړو ته ویلي کې حکومت د دیر چترال پر موټر وے زر تر زر کار پیل نه کړل نو دوی به په احتجاج لاس پوری کړي. د صنعتونو او پرمختیايي پروژو لپاره بیا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان وایي د دیر چترال موټر وے د 38 کیلومتر د لومړی برخې د سروې چارې بشپړې شوې دي. خو په صوبایي اسمبلی کې د بر دیر یو منتخب غړی او پخوانی وزیر عنایت الله بیا پر حکومت غږ کوي چې د دې پروژې لپاره په د راتلونکي مالي کال په بودیجه کې پیسې بیلې کړي. تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې.
د ملکن ډیویژن د کوزدیر بردیر باجاوړ او چترال د صوبایي سملای د حزبي اختلاف غړي وایي ک صوبایي حکومت پر روان بجټ کې د دیر چترال موټر وی لپاره پلان جوړ نه کړو نو دوی به بیا د یادي پروژې لپاره خپل تحریک بیا پیلوي. په دغه اړه د بردیر د صوبایي سملای د حزبي اختلاف یو غړی او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې اعلی وزیر ورته په دغه اړه یقین دهانی ورکړی ده.
موږ ګورو چې د دې روان بجټ کې څه پوزیشن جوړیږي ځکه چې حکومتي چې کوم نمائندګان دي په اسمبلی کې موږ اشورنس راکړی دی اسمبلی کې دوباره دا خبره موږ ته کړې نو موږ ته قرار نه یو او امید لرو چې حکومت به موږ دا مطالبه ومني.
صوبائی حکومت تردے اڑان دی د چکدرے پوری د سوات موٹر وے پنم یو پروژا سر تا رسولی دا. او وزیر اعظم عمران خان پدی رستیو کی د منگوری پلور د سوات موٹر وے د دویمی برخی پرانیست هم کڑی دا. د سوات موٹر وے لمڑی مکمل شوی برخه د دیر چترال شانگلے بونیر او ملکن ضلعو خلکو ته هم په پاسیلو کمولو کی ډیره ګټه رسولی ده. خود کوز دیر بر دیر او چترال یو سو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې په دیر چترال موټر وی دی هم زر تر زره کار شروع کړی شي.
نو موږ ته ډیر زیات سہولت ته خود چکدرې پورې چکدرې نه بره د چکدرې بازار انتهایی زیات تنگ دی انتهایی زیات رشی په دې باندې او موږ له پکار چې دا موټر وی دی بر دیر تر شي لوور دیر دی چترال دی باجوړ دی تیر لوی علاقه په دې طرف باندې پرته ده نو موږ ته ډیر ضرورت دی د موټر وی چې دا جوړ شي.
سواد موټر وی هم زموږ د دیر لپاره ډیر یو ښه حیثیت لري ځکه چې زمونږ ته کافی سفر کم شوی دی ډیر کم وخت باندې زمونږ مطلب چکدرې ته رسو خو دا غي سره سره مونږ ته د اپر دیر لپاره هم بلکې یوازې اپر دیر نه دی اپر دیر دی لوړ دیر دی اپر چترال دی باجوړ دی تقریبا 15 ډیسټریکټس نور هم پراته دي نو دا موټر وی د دې لپاره موشي نو ډیر زیات سہولت بشي.
د ولس او د حزبي اختلاف د غړو د غوښتنو په اړه د صنعتونو او پرمختیايي پروژو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې په لومړی مرحله کې د چکدرې نه د چترال په لور د 38 کیلومترو په موټر وی سروې مکمل شوې ده. عبدالکریم خان وایي د دیر او چترال په لاره د سی پیک د متبادلی لارې لپاره هم دا د دیر د موټر وی پروژه د هغوی د حکومت اهمه پروژه ده.
چترال موٹر وے بنیادی طور ماندے سینٹرل ایشین ایکسپریس اور چائنیز سی پیک روٹ چل کر رہے دا زمون چترال مانے اور تبدیل ماندے
د دیر او چترال د سیمې ولس وایي چې په دغه سیمو کې د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره هم د موټر وی لوی لارې جوړولو ته ډیره اړتیا ده او زر تر زره دی حکومت په دې کار پیل کړي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د منځنۍ اسیا هیواد کرغزستان تر 1991 کال د شوروي اتحاد برخه و. نږدې 6% خلک په خټه روسان دي. اوس یلته شمیر په کمیدو دی ځکه چې هر کال روسان روسیې ته ستنېږي. البته په شابدان نومې کلي کې روسانو او کرغزیانو د یو ځای اوسېدو لپاره مشترکه وجه پیدا کړې ده. دا د بسکشۍ لوبه ده چې د کلي خلک یې متحد ساتلی دي. د بشیر ګواخ رپورټ ورو.
بزکشی لوبې د قرغزستان د شابدان کلی خلک سره یو ځای او په اتفاق ساتلی دي. په دې لوبه کې لوبغاړي ومړه وزا د مخالفې لوبډلې خواته رسوي. اندری ګومانوف او رورې روسلان ماهره اسپر دي. اندری وای
هر ځای چې د بزکشی لوبه وي موږ ځان ورسو، په کور کې نس پاته کېدلای.
د اندری او روسلان پلار روسي او مور قرغیزی ده. پلار وای کله پی ډیر ګران دی. ویتالی ګومانوف زیاتوي
متل دی چې کور تر بل هر ځای خوږ وي. نه غواړم چې بل چرته لاړ شم، زه دلته رالوی شوی یم او قرغیزی ژبه مې زده کړې.
د شابدان کلی 80% وګړي روسان وو، خو اوس ډیری هغه روس ته ستانه شوي دي. ځینو چې د قرغیزی میرمنو سره ودونه کړي لا هم دلته پاتې دي. دا څوارلس کورنۍ جوړیږي. د شابدان کلی یوه اوسیدونکي عزت توکتونا لیوا چې میړه یې په قام روسی دی وایي
زه مې خپل میړه روسی نه ګڼم، نور خلک هم هغه قرغیز بولي.
روسلان ګورمانوف له دریو کلونو راهیسې د شابدان د بزکشۍ په لوبډله کې دی. هغه د خپل اس ځانګړی خیال ساتي او په وینا یې هر څومره چې اس ښه وساتل شي هماغومره د لوبې د ګټلو چانس زیاتېږي.
تر لوبې مخکې باید پر اس برش ووهل شي. د لوبې نتیجه په اس پورې اړه لري. که دا زر او په مهارت وخوځېږي نو لوبغاړی ښه لوبه کوي. موږ ځانګړی یونیفارم لرو او د خپل کلي عزت مو ساتلی دی. اکثره وخت یا لومړی او یا هم دویم نمبر راځو، خالي لاس کور ته نه ځو.
د قرغزستان د آبادۍ 6% وګړي په قام روسان دي. دا هیواد پخوا د روس د شوروي اتحاد برخه و، خو په 1991 کال کې دا اتحاد مات شو. که څه هم اوس د روسانو شمیر کال تر بلې کمیږي، خو په شابدان کلی کې دوی د بزکشۍ په شکل کې د یو ځای اوسېدو لپاره یو مشترک ټکی پیدا کړی دی.
په سروې خپرونه کې دې زموږ خویندې موږ ته ټلیفون وکړي، ځکه چې دا خپرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221120015 ستاسو لپاره ځانګړي شوی. موږ مو پته مئ ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶